درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غژمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دي ویل شوي. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرم سی روسی مو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. خو بیا هم لښ پژم ټولګي پورته جونې ښوونځیو ته له تک څخه محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندېښنه شي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاو او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې په وروستۍ لوبه کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپلو وروستیو دوو ټیسټ لوبو کې 9 وکټي اخیستي دي، ویل شوي وو چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخېدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت حتوکوي. افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی سټیفن دوچارک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونو او نور بشري سازمانونو به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او ښارونو کې د والیانو او د سیمایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوشت سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وسمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. جرمنی د طالبانو د افریقا چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دي منل. ځینې افغانان د افریقا د طالبانو غوښتنې ته غاړه ایښودل بولي، خو نور وایي
افغانستان پاسپورت پاساس منی د منګ مشکل حل کیږي. په دې کې د منګ پاسپورت ایکسپایر موږ ته ویزا راکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر ایستلو انتقاد وکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي میلیارډونه افغاني بانک نوټونه یې سوځولي دي.
کم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کیږي او هغه ډېر زیات زړه شوی.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونوي. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وایي.
که چې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستل شي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قنسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل شي. د جرمنی دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنجشنبه د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قنسلي خدمات د منشن په قنسلګرۍ پورې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلي رسنۍ پرون پنجشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قنسل ګری خدمات به اعتباره وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی ترلاسه کړي چې له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنسلي خدمات د مونیخ په قنسلګری پورې محدود شي، چې دا مهال یاد قنسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاره مخته وړي. خودوچ ویلي دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنسلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1968 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یاد موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لرلې دي. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قنسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا د موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمني په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمني حکومت دغه پریکړه چې د منشن قنسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به د دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې سي که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزه راکوي، هر ویزه باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک یې دایمي ویزه لري، نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزه ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېره غټه خبره ده.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمني کې د افغانستان د سفارت او بن قنسلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلې کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلي کوونکې موضوع ده او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورت کړل. کسان تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مو هم له جرمنی سره ارتباط لري. له جرمنی څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمنی حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپله ویبپاڼه لیکلي، افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کېږي چې واکمنان یې خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندېښمن دي. تفصیل د آبدي سپوږمۍ پراپور کې.
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت تېره اونۍ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړې دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشتې یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلې او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوست ولایت کې یو شمیر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکې یو شمیر انتقادي شعرونه ویل شوي وو. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمیر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمیر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیاره رازی د مشالو ارمان وکړ په خدای مولا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعرې یو ګډونوال شاعر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو خوانځي ته شعرونه وویل شول. یا ورسره په ګلمن پښتین لپاره راغوچت شو. د ټولې مشاعرې ترتیبون کې مور غوښتل شول او ترڅنګ یې ورسره نو پریکړه دا شوه چې راتلونکي کې 400 په مشاعره کې شعر وایي. لمړی باید د حکومت له مسؤلینو سره خبر شي او ته شعر ورکي غوي به ورته امضا کوي. دغه ورسره په مشاعره کې وویل کېږي چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د همایي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
د هغه شاعر دنی وشه په ژبه چې د شعر و د ردنی فلوري په مال.
د پخوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. د همچنه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شعر خدا بل د شاعر په واک کې منوي کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وي خو هغه د زړه چیغوي. شاعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې هغوی ورته پرته وي دای ګل انځور کړي. باید شاعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی. خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزي ترنګي په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورینه هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ویلي چې د غزي په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیر میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور په دې راپور کې وړاندې کیږي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له مسود مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هر ممکنه لارو بلو هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبری آژانس راپور لمخې د اگست میاشتې له 19 متر پایا پورې په غزه کې په 113 پخلنځیو کې 450 زره وخته ډوډۍ پخ شوې او اوسیدونکو ته ورکړل شوې ده. دوجارک یوار بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته په رښتینې ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي. په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په یولس میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منع شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغېزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګه خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوي او همدارنګه ناامني زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل په روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په اومه د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوی د غزې ترانګه کلابنده کړي او پر لوی برخې بریدونه کړي دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې له 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر خلک او په تیر بیا دکانداران وایي هغه افغاني بانک نوټونه چې په ورځنۍ سوداګرۍ او راکړه ورکړه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي ډیر زاړه او راسته شوي دي. دوی وایي د دې ستونزې د حل لپاره باید زاړه بانک نوټونه ټول او پر ځای نوي بانک نوټونه وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په تیر یو کال کې د څه باندې 2 میلیارد افغاني بانک نوټونو د سوځولو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په ورځنۍ راکړو ورکړو کې د زړو بانک نوټونو کارول او لاس په لاس کېدل د خلکو لپاره یو جدي ستونزه ده. یو شمېر افغان خاریان او هټیوال شکایت کوي چې دا بانک نوټونه معمولا ډیر زاړه او راسته شوي. دوی په دې باور دي څو چې د افغانستان د مرکزی بانک لخوا نوي بانک نوټونه بازار ته نوي وړاندې شوي او زاړه بانک نوټونه نوي ټول شوي د خلکو یاد ستونزه نه هواریږي. د کابل یو اوسیدونکي نعمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کېږي او خلک استعمالوي هغه ډېرې زیاتې زړې شوي دي او دولت هم د دې په قابل کې کوم اقدام نه دی اخیستی تر اوسه پورې چې خلک له دې نه ډېر زیات شکایت لري او باید دولت د دولت نه خواهش دی چې د دې مقابل کې یو اقدام وکړي او دغه زړې پیسې له بازاره ټولې شي او نوي پیسې بازار ته دننه شي هغه چې کله هم په جیب کې مونږ او تاسو ګرځو نو خراب نه شي.
پلورونکي هم وایي چې تر ډیره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره له پیرودونکو څخه زاړه بانک نوټونه اخلي چې دا کار دوی ته جدي اقتصادي ستونزې جوړوي. د بلخ ولایت یو هټیوال محمد اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشتری پل میگیریم کل کو نا سوری دا
موکل مشتری څخه پیسې اخلو پیسې زړی خراب یا ورستی وي نو شو کولای چې دا پیسې مصرف کوو. اند صرافی په دفترونو کې هم تا پیسې نه تبادله کیږي ځکه چې خراب شي دا د خلکو لپاره لوی او جدي ستونزه ده.
مشکلات زیات دره په خاطر مې کونه بودن او فرسوده بودن شبهه تمام مردم مو با مشکلات مواجه است.
په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د پینشن می په ورځ د سپتمبر په 15مه د یو کال لاسته راوړنې په نوم خبري غونډه کې وویل چې په تیر یو کال کې یې له 2 میلیونو څخه زیات زاړه شوي افغاني بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد په دې ناسته کې وویل
دا چې په بازار کې د مدرسو بانک نوټونو شمیر زیات شوی وو په تیر کال کې د افغانستان بانک وتوانید چې له بازار څخه د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت مدرس بانک نوټونه چې د بانک نوټونو ټول انواعیه پکې شامل وي له مرکز ولایتونو څخه راټول کړي. دا بانک نوټونه د یو معلوم طرزالعمل په اساس راټولیږي او له ګردش څخه ایستل کیږي.
اقتصادي چارو شنون کې وایي په افغانستان کې د بانک نوټونو د زړې دول عمل د پیر او پلور د پرمختللو سیستمونو نشټوالی دی. د اقتصادي چارو شنون کوي ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
میګان کې مو پوله مندرس 6 میلیارد 7 میلیارد
دا څه ویل کیږي چې زړې پیسې سوځول شوي خو کس سوځول شوي
دومره زړې پیسې به موجود نه وي. د زړو پیسو د شتون لامل د یو ډیجیټل سیستم نشتوالی دی. موږ کریډیټ کارتونه نه کاروو، آنلاین بانکداري نه لرو، موږ انټرنیټي راکړه ورکړه نه لرو، موږ د پیرودلو پرمختللی سیستم نه لرو چې موږ یې د پیسو کارولو پرته وکاروو. دا یوازینۍ حل لارې دي زړو پیسو څخه خلاصون لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د وري حمل په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې افغانستان بانک ویلي وو چې په تیر کال کې یې په افغانستان کې په بیلابیلو پړاوونو کې 15.2 میلیارد افغانۍ زاړه بانکنوټونه راټول کړي او پر ځای یې نوي بانکنوټونه چاپ کړي دي. د زړو بانکنوټونو ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې تر اوسه دوام لري. خلک وایي که څه هم وخت په وخت بازار ته د نویو بانکنوټونو د وړاندې کېدو خبرې اوري، خو بیا هم زاړه بانکنوټونه به بشپړه توګه له بازاره نه ټولېږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلې ورځ خپل تنخوا ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنې یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مده چې دغه ستونزې لپاره یو حل لاره جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغه د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
محمد انس انیس چې په یو دینی مدرسه کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نو موري وايي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولای له خپل ولسوالۍ هر ورځ اسدآباد ته راشي او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدلته د ماش د خستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډېر مشران خلک علما بوکی دي، د خونځیو او د پوهنتونو د مدارس او استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د ماش د خستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
د زیتوی چې بانک په یو ګڼمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته وي.
چې دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس سره، ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپله میاشتنۍ تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړې، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکوونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسیز مجاق لازادی رادیو آوری دازادی رادیو خبروانی پر رادیو سربیره آنلاین هم آوریدیشه یا همه مطالب الوستلیشه آزادی رادیو دات کام زمجد ویپانه پته ده. اوس بلا خبری مجلل رو چیز ما همکاری همداشی باورندی که بی.
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین.